طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام ګران زده کوونکو سلامونه مې ومانی. هیله ده ټول به جوړ یی او د نن ورځې د طبي زده کړې د درس لپاره به حاضر شوی وای. قدرمنو زده کوونکو، نن د اناټومای درس پیلو. ټول زده کوونکي د شپږمې دورې د اناټومای درس پیل کړی. د اناټومای لومړی درس پیلېږي. په تیرو درسونو کې د واکسینو موضوع مونږ راخیستې وه. د واکسینو په مختلفو ډولونو باندې مونږ پوه شو. قدرمنو زده کوونکو، د دې واکسینو مهالویش ځینې وخت تغییر خوري، یا کچیرې یو څوک یو کتاب مطالعه کړي او بل زده کوونکی بل کتاب مطالعه کړي، یا یو محصل یا یو ډاکټر یو کتاب مطالعه کړي بل ډاکټر بل کتاب مطالعه کړي، حتماً په مهالویش کې تغییر راتلای شي، یا هغه ریفرنس یا ماخذ چې دوی مطالعه کوي په هغوی کې تغییر وي. دا تر ډیره پورې په ټولنې پورې اړه لري او په وخت یا زمان پورې اړه لري. یو وخت کې یوه ناروغي عامه وي، ډیره په شدت سره روانه وي، کوم مهالویش چې ورته وړاندې شي هماغه مهالویش د هماغه وخت لپاره ډیر مناسب وي. خو کله چې هغه ناروغي ایراډیکیټ شي، لرې شي، محوه شي، کمه شي، نو هغه د واکسینو مهالویش هم ورته کمیږي یا ډوزونه یې کمیږي. یا فرضاً ما چې په دې کتاب کې دغه موضوعات راوړي وو، تر ډیره پورې د هاریسن په نوم کتاب دی چې 12,000 صفحې لري، د هغې څخه په استفادې مو همدغه موضوعات تر ډیره پورې دلته لیکلي وو. خو داسې وختونه هم راځي ګورئ چې فرضاً هغه کتاب چې په هغې وخت کې لیکل شوی د هغې وخت مطالعه ده، ځینې وخت اپډیټ حالت راځي. اپډیټ حالت دې ته وایي چې فرضاً یوه نوې ناروغي رامنځته شي، یا یوه ناروغي ده فرضاً تبرکلوز ده، هغه ډیره په شدت سره مخکې روانه شي په خوست کې یا په افغانستان کې، د هغې لپاره به مهالویش هم بدلیږي. ګورئ، دا خبره ډیره مهمه ده چې پیاز باید وساتئ. نو اوس که چیرې تاسې زده کوونکي ماشومان ډاکټرانو ته وړئ، او یو ډاکټر د بی سی جی واکسین مونږ وایو چې په لومړیو وختونو کې باید ورکړل شي د زیږون نه وروسته، هغه یې په درېیمه میاشت یا په پنځمه میاشت درته واکسین ورکوي، تاسې ممانعت مه کوئ، مداخله مه کوئ. دا ځکه ډاکټران یا د واکسینو هغه کارمندان هغه ځانګړي سیمینارونه اخلي، حالاتو ته په کتو ځینې وخت هغه شرایط تغییر کوي، شاید ناروغي پیچلتیا پیدا کړې وي، د ناروغۍ هغه میکروب هغه مقاوم شوی وي، ډیر پرمختللی وي، نو دغه حالت تغییر کوي، شاید واکسین په نورو وختونو کې هم ورته توصیه شي. نو هیله دا ده چې هغه څه چې په دې کتاب کې مونږ ویل هغه زده کړو، یاد ته یې وسپارو. خو که چیرې دغه مهالویش درته ډاکټرانو بدلولو په اړه به اندېښنه نه کوئ، ځکه لکه وړاندې مو چې وویل چې ځینې وخت ناروغي تغییر کوي. په یوه ټولنه کې ګورئ، یوه وخت کې کورونا ډیره عامه وه، نو هغې وخت کې شاید د واکسینو ډوزونه هغه اندازې هغه زیات تطبیق کېده، خو اوس هغه حالت کمزوری شوی دی، کورونا دومره عامه نه ده. مهمه دا ده چې په دې پوه شئ چې واکسین په کومو وختونو کې محل یا په کومو حالاتو کې باید تطبیق شي، څه مفهوم لري، د څه لپاره دي، هغه د واکسینو ډولونه کوم دي، تر څنګ د کومې ناروغۍ لپاره مهم دي چې باید واکسین ورکړو، کومو خلکو ته ډیر مهم دي. چې فرضاً زه یو مثال ورکوم، پولیو واکسین د کومو خلکو لپاره ډیر مهم دی، په دې هم پوه شوئ. او ځای ځای د دې ناروغیو په هغه سیستم باندې او په هغه ترتیب باندې پوه شوی چې د ناروغي څه ډول رامنځته کیږي، د چا په واسطه رامنځته کیږي، چیرته اغیز ښایي او څه ډول کولی شو د دې د مخنیوي لپاره ګام واخلو، څه ډول واکسین تطبیق کړو. دغه هغه کارونه دي چې تاسو یوازې دغه د طبي زده کړې په لومړیو درسونو کې راسره زده کړه. دا موضوع په همدې ځای پرېږدو، اوس نوي موضوع ته داخلیږو. خدای دې وکړي چې ټول به حاضر وای. شپاړسمه صفحه اناټومي. اناټومي یو ډیر مهم مضمون دی او ډیر خوندور مضمون دی. د طب محصلین بیا څه وایي؟ وایي زما د خوښې مضمون اناټومي دی. په رښتیا هم اناټومي دلچسپ مضمون دی، د علاقې وړ مضمون دی، خوندور دی. خو هغه وخت خوندور وي چې یو زده کوونکی پکې ښه مخکې تللی شي، یو زده کوونکی پکې ښه زده کړه کولی شي، یو محصل یا محصله ورڅخه ډیر ښه اخذ کولی شي، موضوعات ورڅخه زده کولی شي. نه داسې چې پوهان لګیا وي خو هم زده کوونکی پرې نه پوهیږي، هغه وخت کې بې خوند نه کوي او حتی هغې وخت کې خسته کون ستړی کوونکی تمامیږي. نو هیله ده چې تاسو قدرمن زده کوونکي په درسونو باندې ښه پوهیږئ، تاسو هغه وخت نیکمرغه یئ، تاسو هغه وخت د پرمختګ په حالت کې یئ کله چې تاسو له استاد زده کړه کولی شئ. نو که چیرې تاسو زده کړه ښه کولی شئ او د استاد نه مو څه زده کیږي او له هغې وروسته بیا تاسو سستی کوئ، درسونه په یاد یا یاد ته نه سپارې، مطالعه نه کوئ، دا ټوله ګرامه ستاسو دی. بیا نو هیڅکله ګورې په دې کې سستی مه کوئ چې تاسې درس زده کیږي خو هم مطالعه نه کوئ. دا څومره یو غټ فرصت دی چې تاسې درس زده کیږي، زده کړه کولی شئ خو هم مطالعه نه کوئ. خلک نور زده کوونکي یا نور خلک بیا دې ته خفه دي چې زموږ څه زده کیږي نه، بیخي د استاد نه مو څه نه زده کیږي. استاد چې لګیا وي موږ ته خوب راځي چې دا څه وایي یا کوم موضوع باندې لګیا دی. تاسو خو ماشاءالله، زه په خپله اطمینان لرم چې زده کوونکي کوم درس ورکوم دوی زده کیږي. که یو نیم زده کوونکی داسې وي چې هغې نه زده کیږي، زه په دې مطمئن یم چې د اکثریت زده کوونکو درس زده کیږي. نو چې کله مو درس زده کیږي بیا نو مطالعه وکړئ، بیا نو نور ټول مسؤلیت ستاسو پر غاړه دی چې کار وباسئ، مطالعه وکړئ. راځئ قدرمنو زده کوونکو درس ته پیل ورکوو. ډیره یو مهمه اناټومي پیلیږي ولسمه صفحه کې. د هاضمې سیستم اناټومي ده، ډایجسټیو سیستم هم ورته وایي. ګورئ ڈائجسٹیو سسٹم، دی ہاضمی سسٹم اناٹومی یا ڈائجسٹیو سسٹم لکھل شوی. دی ہاضمی سسٹم تا لاندې نمونه لرو. کوم نمونه لرو؟ ہاضمی سسٹم تا موږ نمونه ښایو. لومړی خود دی ہاضمی سسٹم په حق لک خبرې درته کومه. ہاضمی سسٹم د نوم نه هم معلومیږي د ہاضم سسٹم ته ویل کیږي. ہاضم، ڈائجسشن، دی ہاضم سسٹم. موږ خوراک خورو، هغه میده ته ځي، په میده کې هضمیږي، له هغې وروسته کولمو ته سیال ته څه نه څه هضمیږي او بالاخره جذبیږي، اضافي مواد بهر ته ځي. دا ټوله یوه پروسه ده. دا پروسه یا دغه عملیات څوک ترسره کوي؟ دا د هضمي سیستم ترسره کوي. اوس دا د هضمي سیستم پیژنو چې د خولې نه شروع دی. په خوله کې موږ مختلف جوړښتونه لرو، غاښونه وایو، ژبه وایو، ورای پیژنو، تر څنګه د خولې جوړښت یا سټرکچر پیژنو، لګنه وروسته لاندې کوزیګو فارنګس پیژنو، حلقوم چې ورته وایي، مرۍ پیژنو، میدې ته ځو، میدا پیژنو، کولمو ته ځو، کوچنۍ کولمې پیژنو، لوی کولمې پیژنو، اپنډکس پیژنو، پنکراس ورسره پیژنو، ینه ورسره پیژنو، ګال بلیډر پیژنو. دا ټول چې کله موږ پیژنو یا د دې مطالعه کوو، دا د هضمي سیستم مطالعه ده، د دې هضمي سیستم اناټومي ده. ګوره هضمي سیستم ډیر آسان سیستم دی او ډیر مهم سیستم هم دی چې باید ټولې په اناټومۍ باندې پوه شئ. اوس راځو متن ته. لیکل شوی د هضمي سیستم اناټومي، قوس کې لیکل شوی ګورئ، ډایجسټیو سیستم. ډایجسټیو سیستم، ډایجسټیو سیستم هضمي سیستم ته وایي. اناټومي کلمه ورپسې اضافه کوئ، د هضمي سیستم اناټومي. digestive system gurai digestive system د هضمي سیستم اناتومي لاندې لیکل شوی دی. هضمي سیستم ته لاندې نمونه لرو. د دې هضمي سیستم لپاره نمونه کوم دی؟ یو لیکل شوی ګوره ګاسترو انټسټینل سیستم، په قوس لیکل شوی جی آی ټی. ګوره ګاسترو انټسټینل سیستم یا جی آی ټی د دې لپاره ما دا نمونه راوړی دي. که چیرې تاسو د هضمي سیستم له نورو نمونو سره په نورو کتابونو کې مخامخ شئ، باید پرې پوه خوشئ، په دې خاطر چې تاسو هلته بیا نابالد ښکاره نه شئ. یا که چیرې د نرسنګ، قابلګۍ، فارمیسۍ په کتابونو کې همدغه نوم ستاسو تر سترګو کیږي جی آی ټی، باید پرې پوه خوشئ چې جی آی ټی څه معنی لري. ګوره یو نوم یې ګاسترو انټسټینل سیستم دی یا جی آی ټی، ګاسترو انټسټینل سیستم جی آی ټی د یو نوم شو. ګاسترو انټسټینل سیستم جی آی ټی، جی د ګاسترو څخه اخیستل شوی دی، انټسټینل آی د انټسټینل څخه اخیستل شوی دی، ټی د سیستم نه نه اخیستل شوی، ټی د ټریکټ څخه اخیستل شوی ده. ټریکټ راتلونکی کې انشاءالله دا کلمه بیا مارا وړی ده. ټرکټ څه ته وایي؟ یو پایپ ته وایي. د دې هضمي سیستم یو پایپ ته ګوري، د خولې نه شروع دی، مارای دا ټول پایپونه دي. میدا موږ وایو چې پایپ ته خو غټ شوی پایپ دی، کولمې هم پایپ دی، ټرکټ دی لوی کولمې، کوچنی کولمې، دا ټول څه که ورته ټرکټ وایي جی آی ټی. لاندې بل نوم هم لیکل شوی ډای ڈائجسٹیو سسٹم، ڈائجسٹیو سسٹم ہم اور تو کم سسٹم ڈائجسٹیو تعریف لکھل شوائے گورائی دی چھا تعریف لکھل شوائے دی ہضمی سسٹم تعریف لکھل شوائے تعارف تعریف پیجنگلوی تو آئے چڑولی مونگ پیجنو لکھل شوی دی ہضمی سسٹم ہاگا سسٹم دائے چھ دی خلی چھا شروع او پمکاد یعنی آنس باندے ختمی گی دی خلی نہ شروع کیے گی او پا آنس بانده یا پا مقعد بانده ختمی گی ده غطو کلمو و رسته برخه بانده ختمی گی. ده ده هضمی سیستم تعریف شد چمره آسان گوره فکر و بانده وکده متن تا دیر ما گوره متن یا مفهوم را واخلی دست یا سیستم ده چه ده خلی نشورو ده فکر و بانده وکده خلی نشورو شو مرای بیا و ارپسی میدا بیا کلمه او پا مقعد بانده مکات د کوچنی کلمو البته د غټو کلمو وروسته برخې ته وایي په هغې باندې ختمیږي. دا د هضمي سیستم تعریف شو. لاندې لیکل شوی دی د هضمي سیستم غړي کوم غړي پکې دي. ګورې موږ داسې سیستم تعریفو چې سیستم د غړو مجموعې ته وایي. څو غړي چې سره یو ځای شي هغې ته سیستم وایي. د څو غړو مجموعې ته سیستم وای. اوس د هضمي سیستم غړي دا پیژنو کوم غړي پکې دي. لاندې لیکل شوی د هضمي سیستم دوه ډوله غړي لري. څو قسمه؟ دوه ډوله غړي لري، دوه قسمه غړي لري. اے تورې لیکلای دی اساسي غړي یا پرایمري اورګانز. اساسي غړي یا پرایمري اورګانز کوم انګلیسي نوی ښا یا زدامو نوی یا ورسره ستونزه لاره یوازې هغه د پښتو الفاظ یا کلمې مو چې لیکلي هغې نه استفاده کوئ. ورو ورو انشاءالله ورسره بلدېږئ. اے تورې ګورې اساسي غړي یا پرایمري اورګانز. اساسي غړي یا پرایمري اورګانز. اساسي غړي لاندې ټول درته لیکل شوي دي. لیکل شوي دي د هضمي سیستم اساسي غړي عبارت دي له دغه شپږ دنې د هضمي سیستم اساسي دي، تر ټولو مهم غړي دي. لومړی خوله، خولې ته ماوت هم وایي. خولې ته څه وایي؟ ماوت یا اورل خوله. دوهم حلقوم، حلقوم یا فارنکس. څه ورته وایي؟ فارنکس ورته وایي، حلقوم یا فارنکس. دریم مرای یا ایسافیگس، ایسافیگس مرای ته وایي.
څورتوي ایسافیګس، څلورم معدا یا سٹومک، معدې ته سوای سٹومک، پنځم کوچنی کولمې یا سمال انټسټاین، سمال انټسټاین د نومونو سره په خوان بالا دی تاسو، شپږم غټې کولمې یا لارج انټسټاین، ځکه خو وایم چې تاسو ته دغه نومونه بیا په تکرار بڼه راځي، تشویش ما کوئ، که په لومړی ځل یې ځان کړئ دوام ځل به یې زده کړئ، که په دوام ځل یې ځان کړئ بیا بیا درته همدغه اصطلاحات تکرارېږي، او اخره کې به دومره ورسره بلد شئ د ټولو اصطلاحاتو سره، د طب د ټولو موضوعاتو سره، چې داسې به پکې چلیږئ لکه یو متخصص ډاکټر. علت یې همدا وي چې تاسې به همدا موضوعات بیا بیا وایئ. شپږم غټې کولمې مو وښودې، لارج انټسټاین ورته وایي، لاندې لیکل شوی، د هضمي سیستم اساسي غړو ته لومړني غړي هم وایي، د وایي کلمه ورپسې اضافه کړئ. هضمي سیستم اساسي غړو ته کوم غړي وایي؟ لومړني غړي هم وایي، لومړني اولي غړي، اساسي غړي، مهم غړي، دا تر ټولو مهم غړي شول د هضمي سیستم. خوله، خولې نه وروسته لاندې راځئ، حلقوم ورته وایي، فارینکس، بیا مری ته راشئ، بیا معده، بیا کوچنۍ کولمې، بیا غټې کولمې. ما داسې ویل ګورئ چې د هضمي سیستم غړي په دوه ډوله دي، یو اساسي غړي دي، اساسي غړي، په دې کې شپږ غړي شول، د خولې نه شروع تر غټو کولمو پورې. د هضمي سیستم دوهمي غړي یا دغه دوهمه ډله غړي په راتلونکي صفحه کې وایو، د دې لپاره چې ښه پوه شئ دغه د هضمي سیستم اساسي غړي درته په همدغه صفحه کې کوم انځور چې ما درکړی دی په دې کې درته ښایم. تاسو دې انځور ته ګورئ، دا انځور ډیر مهم دی او ښه میسیج تاسو ته درکوي. دلته تاسو ته یوازې هضمي سیستم راخیستل شوی دی، د پورته څخه لاندې خواته د هضمي سیستم موږ اوس مطالعه کوو. تر ټولو پورته ګورئ، دا خوله ده، لکه د مار سر، د پورته برخه دا د پوزې برخه راغلې ده چې د پوزې څخه هوا ځي، خو دغه سپینه برخه ده د خولې تشه ده، لکه مار چې خوله وزه کړې وي، او لاندې برخه ده د خولې ژبه ده، یا هغه برخه ده چې ژبه ورباندې ایښي وي. خلان پوشه چې وای خوله شوه، د هضمي سیستم اوله برخه خوله شوه، ماوت ورته وای، انزور کی وګورای، هی طرف ته ورپسې زو، بیا فارنکس لیکل شوی، د فارنکس ته مون حلقوم وایو، ځکه اغه متن کې ما درته ویل چې حلقوم یا فارنکس. ګورای د خوله شاته برخه غته حلقوم وای، بیا یو یو مون مطالعه کوو، خوله ځان ته مطالعه کوو، د خوله په داخل کې ټول جوړښتونه مطالعه کوو، هډوکي، د خوله غاښونه مطالعه کوو، د ژبې په اړه مطالعه تر سره کوو، تر څنګ د فارنکس په اکله بیا مطالعه کوو، د ټول مطالعه کوو. خو اوس یوازې یو مفهوم واخلی چې خوله چیرته موقعیت لري، د خولې نه وروسته فارنکس ګورئ، فارنکس د خولې شاته موقعیت لري. کله چې خوله وازه شي، هندارې ته ګورئ او غږ وکړئ، د دې لپاره چې د ژبې شاتنۍ برخه لاندې کینی، نو د خولې شاته هغه دیوال، سور دیوال چې ښکاري، هغې ته فارنکس وایي. ځینې وخت دا په التهاب باندې هم اخته کیږي چې هغې ته فارنجایټس وایي، تک سور غوندې ښکاري. نو فارنکس تاسې وپېژندو، حلقوم، حلق هم ورته وایي ځینې، لکه مونږ وایو چې مونږ د غټ قاف توری د حلق نه وایو، یعنی د ژبې شاته کومه ساحه چې د دې ځاینه د غټ قاف توری وایو. قاف ګورئ، قمر ګورئ، قبر، حلق نه ویل کیږي، حلق همدغه فارنکس ته وایي. کوم ځای ته وایي؟ د دې پوزې شاته هم وایي، پوزه چې کله داخله شوې ده د سوري شاته چې ځو، هغې ته نازو فارنکس وایي. خو کله چې خوله وازه کړو شاته کومه ساحه چې ده، هغې ته اورو فارنکس وایي، یا اورل فارنکس، دته فارنکس وایي. انزور ته ګورئ، انزور کې فارنکس وګورئ. ځینې خلک دته بیا مرۍ وایي، دا مرۍ نه دی ګورئ، مرۍ دې ځای ته نه ویل کیږي، مرۍ هغه لاندې تاسې ګورئ په همدغه انزور کې ایسافیګس ورته لیکل شوی دی. مرۍ هغه ځای ته ویل کیږي چې معده د فارنکس سره وصلوي، معده د فارنکس سره وصلوي. ایسافیګس نه لاندې سټومک لیکل شوی دی، سټومک میده تا وای ستومک گوره ستومک میده دی میده سخه یو خط که شوه ده ستومک ورته لیکل شوی ده انزور بنده غگی گو ده ستومک نوروز تا لانده رزو سمال انتستاین پیدا کرده ده غط و کلمه با منس که وڑی کلمه چی گوره ده سمال انتستاین ده کچ نئی کلمه سمال انتستاین وڑی کلمه ده وڑی کلمه گوره سمال انتستاین او دی وڑو کلمو چاپیر که بی غٹی کلمی شروع کی گی اغیط لارج انتستاین وای اس وڑی کلمی چرتا موقعیت لاری مونگی پراتلون که وایو وڑی کلمی دی غٹو کلمو او دی میده ترمینز موقعیت لاری دا میده چکل شروع شوا دا میده نوروستا وروستای برخا که کچنه کلمی پیلی گی کچنه کلمو سر بی غٹی کلمی یوزی کی گی او لارج انتستاین هم تاسی وینه چخی طرف تلیکل شدی دا د هاضمه سیستم ټول هغه غړي شول چې هغه ته موږ اساسي غړي وایو یا پرایمری ارګانس وایو ګوري د نمونه تاسو وشمري انزور کې شپږ نمونه دي او شپږ غړي موږ د اساسي غړو لډلې وویل چې اساسي غړي شپږ غړي دي خوله پکې ده حلقوم مرۍ معده کوچنۍ کولمې او غټه کولمې دا شپږ غړي دا د هضمي سیستم اساسي غړي دي یا پرایمري ارګانس دي د دې سفرې خلاصه کوم موږ د هضمي سیستم اناتومي پیلو هضمي سیستم هغه سیستم دی چې د هغې په واسطه هضم صورت مومي موږ چې شیان خورو د هضمي سیستم مسؤلیت دی چې هغه معده ته رسوي معده کې هغه هضمیږي بیا کولمو ته رسوي کولمو کې نور هم هضمیږي هغه بیا د کولمو څخه جذبیږي اضافي مواد بهر ته ځي د هضمي سیستم آغا وظیفه ده اوس هضمي سیستم ته موږ نمونه یاد کړل چې گاسترو انټسټینل سیستم هم ورته وایي جی آی ټی هم ورته وایي یعنی گاسترو انټسټینل ټریکټ او ډایجسټیو سیستم هم ورته وایي تعریف مې داسې وکړ چې هضمي سیستم هغه سیستم دی چې د خولې څخه شروع وي او په مقعد یا انس باندې پایموي د خولې نه شروع کیږي په مقعد باندې پایموي یعنی په مخرج باندې پایموي د هضمي سیستم غړي مو وښودل چې دوه ډوله غړي لري اساسي غړي او بل غیر اساسي یا فرعي غړي یا داسې وایو چې دوهمي غړي یا داسې وایو چې اکسسري ارګانس اساسي غړو ته یې پرایمري ارګانس وایي دوهمي غړو ته یې اکسسري ارګانس وایي اساسي غړي خوله حلقوم مرۍ معده کوچنۍ کولمې غټه کولمې د اساسي غړي شول او فرعي غړي پراتلون کی درس کی منگوایو تاسو ولا سم صفه پیدا کړی اتل سم صفه کی دوهمی غړی اکسسری ارګانس د ټول دل ته منگوایو غاخونه پکې دی جب پکې دی د لاړو غو دی پکې دی پانکراس پکې دی جګر پکې دی تریخه پکې دی تورې پکې دی نو په همدې کتاب کې مونږ همدغه ټول غړی دا داسې مطالعه کول کې یو ډاکټر چې هغه په پانتون کې دغه مسایل وایي د موضوعاتي وایي دی غخونو نمونه زده کوو دی لارو غدو نمونه زده کوو شمیری زده کوو چیر تا موقعیت لری دی جبه پا آر خبری کوو پا جبه که دی غلاری جی جوڑی گی پا کم زهی که جوڑی گی پانکراس باند خبری کوو دی پانکراس پا وسیطه چی کم هرمونون تولیدی گی دی آغی پا آر خبری کوو زیگر پا آر خبری کوو یعنی یا نا پیجنو جوڑه یا اناتومی پیجنو تریخه پیژنو گل بلیډر کله چې ینا مواد جوړوي بایل جوړوي هغه تریخه ته لیږي تریخه نو ورسه چیرته زی تورې پیژنو یا سپلین چې هغه څه دند لري دا ټول موږ په همدغه کتاب کې مطالعه کوو خدای دې وکړي چې ټول ښه آمادګي ولرئ راتلونکي درس کې به موږ د هضمي سیستم دوهمي غړي تر مطالعې لاندې ونیسو تر څنګ د خولې تشه د خولې په اړه به وغږیږو خا گرانو زده کوونکو حاضری با واخلو دولسه مدرسی خبرونه ده ده نن ورزی ده حاضری تورای ده بی تورای تکل شوائی ده رزی تاسی ده حاضری کرتونو تا ده بی تورای ورسوائی دولسه مدرسی خبرونه ده بی توری دایره تربل پروگرام ما پوهان اریان تیجازه را کده خادو سای خدای ممال شد
دغه خونیز پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.